شوی دی. رسنۍ دغه خبر د ناسرګندو پوځي سرچینو د خولې ورکوي چې په ازاده توګه تصدیق نه دی شوی. لن خبرینم د ملي حمید ساده نواری د لوس په اسلام آباد کې د سراج زهیل نواری چې له پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
نن د پیښور نه خبرېدونکي اجر سپانه خپل ادارېي کې لیکي خیبر پښتونخوا حکومت د نوي مالی کال په بجټ کې د نوي ټیکس نه لګولو او د سرکاري ملازمینو په ترخاګانو کې درته بدل اشاره ورکړي او ویلي دي چې راتلونکي کال به سلیر زره سرکاري نوکری هم ورکوي. د ادارې په وینا یو خوا خیبر پښتونخوا صوبا ترخاګري ځپلې ده او معاشي حالات یې هم ښه نه دي او بل پلوه یې وفاقي حکومت ته اویا ارب روپۍ د بجلی د ګټې په مت کې پاتې دي. نو که وفاقي حکومت دا پیسې خیبر پختونخوا ته ورکړي نو هم به حالات سلاسه خشي. اداریا اخري کې لیکي اوس چې بجټ را روان دي نو باید چې دا داسې جوړ کړي شي چې د صوبې ولسته ترې زیاته ګټه ورسي او د دې سره سره چې حکومت کوم اعلانونه کړي دي او وزیر اعلی چې کوم هدایت جاری کړي د هغې د عملي کولو لپاره د یو میکانیزم او ضابطي ضرورت دی. نو هیله ده چې دې لړ کې به صوبایي حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي په پاناما لیکس باندې د عدالتي کمیشن لپاره د شرایطو ټاکلو په حواله د پارلماني کمیټې تر دې دمه پرمختګ به شک چې د ټول ولس لپاره یو ښه خبره ده. د ادارې په وینا د زیارت په ورځ د حکومتي او مخالف ډلې غړو د مسودې په شپږو نقطو کې په څلور نقطو باندې متفق شول. نو باید چې اوس حکومتي غړي د مخالف ډلې غوښتنې ومني او دا معامله په سنجیدګۍ سره هوار کړي ځکه چې ټول کام یې په ذهني کشمکش کې اچولې دي. ادریا اخري کې وایي باید چې حکومت ته مخالف ډلو سره نور معاملات هم د بحث لاندې راولي چې د پاناما لیکس په شمول د ټولو درغلیو د ښکارا کولو او په دې کې ککړ کسانو ته سزا ورکولو لپاره عدالتي پلټنې پیل شي او چې دارنګ هر څه په ډاګه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لیډیو تاسو سره اکانومیست مجلې په بلوچستان کې په امریکایي ډرون برید کې د طالبانو مشر مولا اختر منصور مړینې طاقتنه کړې ده. ولیکي چې د امریکا په دغه ګام افغان لس حکومت خوشاله شول ځکه چې د مودې راهیسې له امریکا خپل توجه پاکستان ته د ګرځولو غوښتنه کوله. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې د جاپان هیروشیما سیمې ته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. په دویم نړیوال جنګ کې امریکا په هیروشیما او ناګاساکي اټمي بمونه غرسولی وو. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته ملي حمید ساده وړاندې کوي.
اکانومیست مجله لیکي افغان مشرانو له ډېرې مودې راهیسې له امریکا غوښتل چې د طالبانو خلاف د جګړې مخه پاکستان ته واړوي. مجله په بلوچستان صوبه کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په ډرون برید کې وژل کېدو طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې د امریکا دغه ګام د افغان ولسمشر اشرف غني حوصله لوړوي. له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د نوموړي لخوا له پاکستان سره د دوستانه تعلقاتو جوړولو کوششونو باندې په هیواد کې دننه تنقید کېدو. مجله لیکي له طالبانو سره خبرو اترو څه نتیجه نه ده ورکړي. بلخوا په افغانستان کې تشدد زیات شوی دی او د کال 2001 راهیسې طالبانو تر هر وخته په زیاتو سیمو قبضه کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په جاپان کې د هیروشیما د سیمې تاریخي دوره وکړه. رسپانه لیکي د 1950 کال د اگست 16 په هیروشیما د امریکا لخوا اټمي بم تر غورځول کېدو وروسته اوباما لومړی امریکایي ولسمشر دی چې د سیمې سفر یې وکړ. رسپانې په خبره د دویمې نړیوالې جګړې اوه لسیزې تیرېدو پس هم په دغه سیمه کې د جنگ یادونه تازه دي. رسپانه د نوموړي په دورې د بېلابېلو ردی عملونو امکان څرګندوي. رسپانه لیکي د اویاو کالو تیرېدو پس اوس هم له دغه اټمي بمی برید سره ډېر احساسات تړلي دي او ممکن ده چې په دوره یې ډېر جاپانیان خوشاله نه وي. خو بلخوا یو شمېر تاریخ پوهان دا هم وایي چې که په هیروشیما او ناګاساکي کې اټمي بمونه نه وي غورځول شوي نو دا هم ممکنه وه چې په روان جنگ کې د دغو دوو بمی حملو د ځاني نقصان څو چنده زیات زیان شوی وي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریډیو تاسو ته د شام په جګړه کې وجل شوی یو شمیر افغانان د ایران په مشهد کې خاورته اوسپارل شول. د ریپورتونو لمخې د ایران رژیم نه یوازې افغانان بلکې پاکستانیان هم د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په دغه جګړه کې وجلی یا ژوبل کړي دي او یاغي د زیان رسول دي. نور تفصیل د ملالۍ بشیر نورو.
د ایران رسنیو د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړی چې اته افغانان چې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې وژل شوي د ایران په مشهد ښار کې خاورو ته سپارل شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړی چې دا اته کسان د لیوای فاطمیون غړي وو چې په دې وروستیو کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې وژل شوي. لیوای فاطمیون په ایران کې له اوسیدونکو افغانانو جوړه شوی چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قواو لخوا د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره کار کوي. د ایران د دولتي خبري اژانس لخوا په خبروستیو عکسونو کې لیدل کېږي چې له جنازو سره بدرګه ځینو کسانو د افغانستان بیرغونه په لاس کې اخیستي. په سوریه کې د غیر ایراني ځواکونو حضور تیر کال علني سو چې د تهران په مالي او مانوي ملاتړ هلته لیږل کېږي. د بشری حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ایران له 2000 او 2014 کال راهیسې زرګونو غیر قانوني افغان کډوال استخدام کړي او د سوریه جګړې ته لیږل دي. دغه اداره وایي استخدام شوی افغان کډوال د ایراني چارواکو لخوا غوښل شوی چې که د سوریه جګړې ته ولاړ نسی هغوی به افغانستان ته واستوي. له هغوی سره ژمنه شوی چې د سوریه د جګړې په بدل کې به ورته پیسې او په ایران کې د اوسېدو ویزه ورکړل شي. د دوغ افغانانو د څرګندونو په اړه د عربي ژبو د یو شمیر تلویزیونو راپورونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي. له دوی څخه دوه کسانو دا پیغام درلود.
حیدر محمدی افغانستان.
زما نوم حیدر محمدی دی او د افغانستان د بلخ ولایت د شولګری د سیمې یم. ایران ته له افغانستانه راغلو او له هغه ځایه سوریې ته لاړو. دلته ځکه راغلو چې راته ویل یې 2 میلیونه تومن درکوو سوریې ته ولاړ شئ. له دې ځایه له سوریې خپل مور او پلار ته سلام وایم. موږ اوس اسیران یو. زما مېرمنې، زما لورې، زما زویه اوس په سوریې کې.
ما د سوریا استیم.
له دغو افغانانو څخه یو بل داسې وایي
هلکانو تاسو چې له افغانستانه د کار لپاره راځئ همدلته کار وکړئ. د ایران په خبرو مه تیروځئ. ایران تاسو ته وایي پاسپورټ او پیسې درکو. دا ټولې خبرې درواغ دي. مه تیروځئ. سوریې ته هیڅکله مه راځئ.
مشرق نیوز خبری ویبپاڼې د تیر کال په لومړیو کې راپور ورکړ چې ایران پر افغانانو سربیره پاکستانیان هم د سوریه د جګړې لپاره استخداموي او دا کسان په ځواکونو کې د لیوای زینبیون په نامه استخداميږي. له دغو پاکستانیانو څخه ډیری د شیا میشتې سیمې پاره چنار څخه دي. په تیرو دوه کلونو کې د افغانانو او پاکستانیانو یو د پام وړ شمیر کسان چې د سوریه په جګړه کې وژل شوي د ایران په بیلابیلو ښارونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. ځینو افغان کورنیو چې په ایران کې اوسي او زامن یې د سوریه په جګړه کې وژل شوي په دې وروستیو کې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي سره وکتل. د ایران رژیم د سوریه په جګړه کې وژل شوی دغه کسان د حرم مدافعین شهیدان بولی.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته او د دین وړاندې ماته ست د ملالۍ بشیر په دې ریپورت کې ویلیو چې د ریپورتونو لمخې د ایران رژیم نه یوازې افغانان بلکې پاکستانیان هم د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په دغه جګړه کې وژلې دي، جوبل کړي دي او یو تزیان رسول دي. بخنه غواړم دا سې نه ده بلکې د ریپورتونو لمخې د ایران رژیم نه یوازې افغانان بلکې پاکستانیان هم د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په دغه جګړه کې لزان سره یو څه کړي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیزې خبرونې تړون. د دې خبرونې قربا بریوال کاکړ دین راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړمو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ثوابی پاړه تاسو ته معلومات درکو. د خبرونه په پایل کې به د ثوابی د جغرافیا او هلته میشتو قبیلو پاړه ووري. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. د سوابي د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه مهم معلومات راوړي، او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. د خبرونه پایل د سوابي له جغرافیه هلته له مرکز او نور وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کو ل ځای نومیالی لیکوال نور الامین یوسفزی می په دې اړه پوښتنه وکړه، نو هغه د سوابي جغرافیه داسې بیان کړه.
سوابي کومدان دا مونګنا جنوب مشرق طرف ته اٹک ته د اٹک ضلع، شمال مشرق طرف ته مونګنا لوهار ضلع دا، او شمال مغرب طرف ته مردان دی، او شمال مشرق طرف ته د مهابن یا د مابن د غرونو سلسله ده، او د دې په مینس کې سوابای ده.
نور الامین یوسفزی وویل سوابای د مرکز ترڅنګ ځین نور شارګوټ هم لري.
سوابای په خپل تقریبا په نیم لک آبادی ده، د سوابای او شپږ پنځوس یونین کونسل دي، او په دې کې چې کوم ده نو دوا واړه تحصیلونه نور څه یو سوابای په خپل تحصیل هم دی او ضلع هم ده، او یو په دې کې لاهور تحصیل او تر اوسه پورې او ټوپای اوس پکې د رضاړو تحصیل هم دی. مونږ ویل شو چې دویم نمبر د سوابای پسې یو قصبا یا وړوکی غوندې ښارګوټی دی، نو هغه د ټوپای ښار دی. نن سره شوی اډه چې کومه ده یا نوی کلی څه ته چې اوس کرنل شیر کلی هم وایي، نو دا هم یو په رضاړو کې وړوکی غوندې ښارګوټی دی.
له نور الامین یوسفزی مې وپوښتل چې په سوابۍ کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي، نو هغه وویل
دی وخت چې کوم دی نو په سوابۍ کې اکثریت چې کوم دی نو هغه د یوسفزو د مندڼو مندڼ شاخ چې کوم دی سب کاست مندڼ هغه اکثریت کې دی. دلته دا هغه بیا چې کوم د شیخ ملی تپی دی نو تپا عثمان او تپا بولاک او دا د تپو کې چې کوم ویش دی نو هغه دی. او په حقیقت کې دلته کې مونږ سره زیات تر په خاص په سوابۍ کې لکه عمرخیل دی په سوابۍ مانی رہے کې، یا په شوا کې په نوی کلی کې پای کې رزرخیل دی، دی په اباخیل دی، یا په شاه منصور او زیدا او کونډا، او مونږ سره بیا په ارخ کې په توډيري کې او لاهور ورکی لاهور جو ته یلان کې دی لوی لاهور، نو دی کې بیا ځنی بولاک خټک هم دی چې کوم د خوشحال بابا د خاندان هغه سیسه و چې د مغولو په وخت کې دلته راغلی، او سپکې زی په زی په کیرخیل هم شته چې هغه د فقیر جمیل بیگ اولادو.
په سوابۍ کې د مذهبي لژکیو خلک هم اوسېږي او کنه؟ نور لامین یوسفزی په دې اړه وایي
بالکل شته. په غورغشتو کې سکھ برادرۍ خلک شته، او زمونږ په دې سوابۍ کې خو اوس خو خال خال چرته د هندو برادرۍ خلک ډېر کم دي. موږ ته خپل مشران کیسه کوي چې د پارټیشن نمخې دلته کې په ګڼ شمېر باندې په دې کلو کې څنګه چې دا پتم لګي دلته خو د هندو شاید اور هم تیر شوی دی، نو ګڼ شمېر خلک چې دی د هندو برادرۍ هم دي، او په سوابۍ خاص سوابۍ کې مسیحي رونه هم شته، تاسو پنځوس پېټه کورنۍ به.
ژوند جواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د سوابۍ د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. په دې اړه د یاد سیمې لا ټولنیز فعال نزار یوسفزی سره وژغیدم. لا نزار یوسفزی می وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کوم موکو خوشحالي لمانځي. هغه وویل
یو خدای چې د اختر د خلک ډېر خوشحالي لکه دواړه اخترونه ته لوی اختر ته وړوکی اختر ته چې ته دا لک واده کوی دن به یا به له ماشوم سره کلی او یا به هغه د سنت را جوړ شو، نو په دې دا ټولې هغه موقع وي چې په دې موقعو باندې به ماشومانو چې کوم دی نو لکه دا ماشومانو به هم کولی لوی به هم دغه د خوشحالو دغه ورځې چې کوم دی نو دا نمانځلی. لکه
نزار یوسفزی وویل په سوابۍ کې څه داسې هم وو چې ښایي په نوره پښتونخوا کې نه وو.
د اختر په دوه ورځ به زمونږ په کلی کې مشوریا یو میله وه، هغې ته به را ټولې ماشومانې جینکۍ دا لویې پېغلې جینکۍ دا به ورته تللې، نیا به ورسره وه، یا به ورسره مور وه، او یا به ورسره ورور وه، هغه به ورته لرې کېناستې د هغې به میلې ته لاړې او خپل هغه سیزونه به یې واخېستل، یا به یې پټالو ځانګل، یا به یې په بڼیچخ کې زانګوګانې وي هغه زمانه کې، په هغې کې به یې شربت په اوس که زیات نه ګونګړي به پرتې وو، پکوړې به پرتې وي، اجزای وي، یا به ځان له دوه روپو ځلو بهیې واخېستې، د خوشحاله به شو په هغې. بله میله به چې کنه نو دا د اند تاریخي کلی دی، اند بیا به اند کې یو میله وه د زنانه وو، بیا به چې کوم دی نو د جنګډېر میله وه، بیا پکې مشهور د شاه منصور کلی چې کوم دی زمونږ صوابع شاه منصور کې د زنانو یو تاریخي میله کېده او هغې ته بلا خلک دې خو شاکرو نه خلکو به خپلې ډوله راوستې هغوی به ته هغه پله ښه په سورو باندې ناست و هغوی به لاړې په هغې کې به خوراکونه وکړه وبه ګرځېدې هغه ماشومانې.
نزار یوسفزی وویل د دوی په سیمه کې به پخوا په واده او کوژدنو کې خامخا د موسیقۍ محفلونه کېدل کوم چې اوس د نشت برابر دی.
د واده کوژدن خبره دا وه چې واده به د هلک جوړ شي زمونږ په کلو کې نو په هغې کې به خامخا ټنګ ټکور کېده. زه تاسو ته دا وایم چې په دې تیر لس پنځلس کاله کې ټنګ ټکور بیخي سر خوړلی دی. اوس که پښتانه چېرته کې د شوقیت گلوکاران چېرته کې ټنګ ټکور کوي نو په یو کمره کې دننه کوي دروازه بهر چېره بهر آواز ونه ځي. که بهر آواز ووتو نو دغه تبلیغیان چې دغه په جومات کې چې کوم ناست خلک تېرا شي یار دلته پلانکي مولی شي کور دی خوا کې تاسو دلته ټنګ ټکور کوي یاره دا خوا کې مدرسه ده تاسو ټنګ ټکور کوي. پخوا چې به کېده نو زمونږ په کلي کې یا په ټوله صوابۍ کې د حجراو جومات بالکل په ګاونډ په دیوال په دیوال دي. هېچا به پیغام غرض نه کو خلک به موږ هم تل خالي به کوترو کې خپل روایت پاول.
نزار یوسفزی وویل په صوابۍ کې د ولس ترمنځ د غم پر وخت د مرستو کچه او انداز بې مثاله دی.
په دې کې خو ډېر زیات همدردي خلکو سره کوي خو درې تر کلي د ټول کلي نه خلک چایان راوړي او پراټې وسر راوړي او ګای پخ کړي او دی راوړي او دومره یعنی د مړي هغه لاش دومره په عزت او په احترام باندې او هغې کورنۍ سره دومره همدردي چې زه تا ته وایم چې د هغه قبر کې نستې شي نو زمونږ په کلي کې درې څلور سوه کسان قبر ته ځي. شریف الله بابا به یو خبره کوله هغه به وایي ژوند دی ورب خړی مرګ د شاه منصور خړی. نو دلته کې زمونږ د هغه چې کوم دی غم دا ډېر مطلب دی او بل سره خلک همدردي کوي.
په صوابۍ کې که څه هم د یو شمیر نورو پښتنو سیمو غوندې د ترهګرۍ څپې نه دي تیرې سوي خو د ده په وینا په مجموعي توګه پر ټولنه د سخت دریځۍ خورا زیات اغېز سوی دی.
دا بالکل ټیک خبره ده چې زمونږ په صوابۍ کې په هغه حساب ترهګرۍ نشته خو زمونږ د صوابۍ خلک ټولنه ولس چې کوم دی هغه بالکل د مذهبي خلکو په موټو کې بند دی. هلته که نوم هم څوک دي نو زه د جومات ته ملا نه تپوس کوي چېرته لکه کوم نوم ما ته ووایه چې کوم نوم ولا کېدل. پرې صوابۍ کې د زنانو د مدرسې ډېرې بې حسابه جوړې شوې دي. په هر کلي کې دوه درې جوړې شوې دي. هغه کې چې کومو ماشومانو سبق ویلی دی زمونږ دا ټولنه داسې متاثره کوي دا خلک چې پای کې کومه ماشوم سبق وایي نو هغې ته دا ووایي چې ته بس سیوا د خپل ورور نه او د خپل پلار نه علاوه دا بستا د ارچانه ستري اوس هغه د تری د زوینه ستر کوي د ماما د زوینه ستر کوي د ماسی د زوینه ستر کوي د پپو د زوینه ستر کوي. نو دا زمونږ په دې هغه ټولنه کې پرېشتو بېزباره د هغې ماشومې په دې ذهن کې دا خبره پخه واچوي چې په دې دنیا کې چې را څومره خلک دي ستا د ورور او ستا د پلار نه علاوه دا ټول ستا د عزت د حیا د ناموس دښمنان دي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په صوابۍ کې د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه کوو. د میرمنو د تعلیم او حقونو لپاره کارکونکي ګلالی اسماعیل نه یوازې په پښتونخوا او پاکستان کې پیژندګلوي لري بلکې په نړیواله کچه یې هم یو شمیر جایزې ګټلې دي. ګلالی اسماعیل د صوابۍ ده. له نوموړي مې وپوښتل چې په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو هغې وویل
اس خو ان تر باندې دا ګرنه کېږي چې د صوابۍ کې د تعلیم شرح چې کوم ده نو هغه زیاته ده د نورو پښتنو علاقو مقابله کې. دلته جنکۍ چې کوم دی هغه سکولونو ته ځي یا ښه صورت حال دی او چې کوم دلته ما څومره ژوند کړی دی اندر د ښځو څومره کم عصري چې کوم پښتنو نورو سیمو کې دي. که د تعلیم خبره راشي نو هم سکول پورې خو که جنکۍ سبق وایي کالج ته تلل ورته ګرانې یا د خپلې خوښې ژوند تېرول ورته ګرانې. ښځه د سړي پراپرټي ګڼل کېږي د سړي په خوښه باندې ژوند کوي یا د کور والو په خوښه باندې ژوند کوي. نو نور سچویشن کوم دین به تقریبا عمده نور سیمو په شانتۍ د خپل حالات دلته.
له ګلالی اسماعیل څخه مې وپوښتل چې آیا په صوابۍ کې د شاري او کلیوال سیمو د میرمنو په ژوند کې فرق سته او کنه. نو هغه وویل
دلته که زه وګورم نو په خاص صوابۍ کې یا دلته چې کوم بیا دننه کلي دي اند ښځو په ژوند کې خاص فرق نشته. که هغه د یو وړوکي کلي ښځه ده او که هغه د خاص صوابۍ یعنې چې کوم زیات لږ غټ خار قسم لځای دی نو هلته تقریبا ژوند هم یو شانتې دی. د ښځو مسلې هم یو شانتې دي. که هغه د ټوپۍ اور که هغه بیا د زیدي اور که د مرغوزي اور که د ټانکوۍ که هغه د وړوکي کلي یا که د خاص صوابۍ صحیح کوم دلته ښځو ته هغه شانتې موقع نشته. نه سیاست کې د حساب اخیستلو نه قانون ته د رسایي ورته هغه شانتې موقع شته نه هغوی دپاره داسې خاص پروګرامونه شته چې کوم په ذریع باندې هغوی یعنې قانوني مدد ته آسانی سره رسایي حاصله کړي یا صحت ډیر خاص سہولیات ورته مو یې تقریبا بیا حالات چې کوم دي نو هغه په وړو کې کلی کې او په خاص صوابۍ کې تقریبا یو شانت دي.
ګلاله اسماعیل وویل په صوابۍ کې هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې پر میرمنو د تشدد پیښې مخې ته راځي.
دا خو جسمانی تشدد شو بیا داسې ذهني تشدد نفسیاتي تشدد او جنسي تشدد هم دې قسمونه کې راځي او دا زموږ په معاشره کې ډېر عام دي. نه دا صرف د پښتنو د نورو سیمو مسله نه ده، دا هم د شانتۍ په صوابۍ هم دا غټه مسله ده. موږ دلته کار کوو جنکو سره، دلته موږ ته دا شانتۍ کیسې داسې خبرې مخامخ راځي چې وړې ماشومانې په وړوکي عمر کې ورله وادو کې.
نوموړي وویل د اندېښنې او خفګان خبره دا ده چې هلته خلک پر میرمنو تشدد ته له سره د یو جرم په سترګه نه ګوري.
بیا چې کوم تشدد په کورونو کې دننه، هغه داسې د ژوند یو ډېر عام حصه ده چې هغه ایون یو جرم هم نه تصور کوي. یعنی عام خلک د صوابۍ په کلو کې که هغه خپله ښځه وهي ټکوي نو هغوی دا تصور کوي چې دا زموږ حق ده او دا یعنی وایي بالکل ټیک کار دی. که ښځه غلطي کوي یا ښځه څه غلطه خبره کوي نو موږ ته دا برابر حق ده چې هغه موږ ووهو او دې کې هغې ته د سره څه غلطه خبره نه ښکاري. ما د وړوکوالي نه د صوابۍ کې پاتې شوی یم او ما دا خبرې لیدلې چې هغه ښځه چې کم وهل ټکول خوري او چپ پاتې کیږي نو هغه ډېره ښه ښځه شمار کیږي، هغه ته ډېر ښه ښځه ګڼل کیږي. او چې کومه ښځه شور کوي او د هغې خلاف خبره کوي یا ځي مور پلار ته وایي چې زه خاوند ووهلم یا د هغې چې کله وهي نو که چغې وباسي شور کوي نو هغه خرابه ښځه ګڼل کیږي.
ګلاله اسماعیل وویل پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او په هغوی تعلیم وکړي.
چکن دی ملک خود مختاری بکاری یا هر انسان خود مختاری بکاری دا شنت زمون د ملک او زمون د سیمه خزم خود مختار جون تیر ول غواړي. هر کس له پکار دی چې دای په کور کې د نکمه ماشومه د کومه لور د جنیدا یا هغه ته داسې ماحول مهیا کی چې هغه یو خود مختار او یو کانفیډنت جنې یو خود مختار او با همت جنې ته جوړ کړل شي چې هغه د ژوند هر قسم مشکلات خپل مقابله کولی شي او چې هغه زمون د خاندان او زمون د ملک او زمون د سیمه فخر جوړ شي.
د دې سیمې ګټه وټه
د صوابۍ پر قدرتۍ او زراعتي سرچینو می د دې سیمې له اړوند کارفو علمزیب خان سره خبرې وکړې. علمزیب خان په صوابۍ کې د موجودو قدرتۍ سرچینو او مدنیاتو په اړه داسې راته وویل.
زمونږ سره چې کوم خو مدنیات دي هغه د ماربل دي چې د ګدون علاقه کې او یو تور گرینایټ هغه په دغه داکې ده موجود ګدون علاقه کې. د اباسین په غاړه مونږ د زرو د کریګر کار کوي دغه مونږ په مادن کې حسابو چې انډستریل ډایرکټریټ چې کوم دنو د هغې لیز عمر کوي. د ترکو غر کې چې کوم دنو او د هغې نه بلا سپلای روانه ده ټوله کراچۍ او ټول لاہور دا تے جوڑ شوے دے دا کرومائٹ او فاسفیٹ چکم دے نوم سلک ډیر پیدا کیږي.
ل عالم زیب خان څخه مې پوښتل چې صوابۍ د کرنې یا زراعت په برخه کې څه پیدا کوي. نو هغه وویل
د صوابۍ زله چکم دے نو د ډیر ښه نهري نظام په وجه دلته کې چکم دے نو د زمیدارۍ دغه ډیر ښه دی، وضعیت ډیر ښه دی. په بیکو زمونږ یو ډیر نکداور فصل دی، غنم مها دلته ډیر تعداد کیږي، د مخبل ضرورتونه برابرۍ. او بیا موږ سره رایس هم پیدا کیږي، میز هم پیدا کیږي، آئل سیډ هم پیدا کیږي، شوګر کین دغه چکم دے گنې هم پیدا کیږي چې زمونږ د هغې نه ډیر ښه آمدن هم دی. میوو کې زمونږ علاقه چکم دے نو د ټولو نه ښه مالټه چکم دے نو زمنګا په علاقه کې پیدا کیږي چې خا ریډ بلډ مالټي الوچو خا پیدا کیږي، ناشکواتیم سره لګړې را پیدا کیږي. دین علاوه دا اړو چې وته وای دا ما پیدا کیږي شفتالو او بل چې کمنو زمنګا دا علاقه کې اوس د زیتونو کروندم شوی دا.
علمزیب خان ویل د نور پښتنو سیمو غندې د ثوابي هم لوی شمیر خلک په نورو هیوادونو کې میشته.
دوی خو تعلیمونه ډېر کړي دي او ډېر بار دنیا ته تللي دي، یورپ کې هم ډېر دي، دوی په ګلف کې هم ډېر زیات پراته دي، کینیډا امریکې ته هم ډېر زیات تللي دي.
نومیالی د دغې سیمې
لیکوال نور الامین یوسف زایوای صوابۍ د تاریخ په اردو کې داسې شخصیتونه زژولې دي چې اوس ورسره په لرو بر پښتون وطن کې ډیر لږ خلک بلاتي. نوموړي د ځینو تاریخي شخصیتونو نمونه داسې یاد کړل.
د ټولو نه لرغونی شخصیت چې دی نو هغه پانینی دی. پانینی چې کوم دی نو دا د سنسکرت ژبې اړومبی ګرامریانو چا چې اړومبی ګرامر لیکلی دی او هغه د اړوکی لاور چې هغه د سناتورا دی او اړوکی لاور چې کوم دی نو دا د اشوکا دی ګریټ په زمانه کې دغه صدر مقام اشوکا ملک احمد یوسف زی چې دی نو دلته بیا سردار و حافظ شهباز بابا دی چې په شهباز بابا مشهور دی دغه شان د توریری بابا جی دی چې ډېر لوی عالم فاضل سړی و او د دې نه علاوه د شاه منصور شیخ مانون یوسف زی رحمت الله علیه چې دی نو یو زر کې چې دی نو هغه یو لویه مدرسه جوړ کړې وه او ډېر لوی صوفي بخشی بابا جی دی چې هغه د پټیاله وزیر اعظم پاتې شو او دلته خښت صوابی کې د دې نه علاوه چې علي برادران چې نو هغه د مرغوز د صوابی و مولانا عبدالقادر چا چې د پښتو اکیډمي جوړه کړې وه په لومړي ځل حافظ رحمت خان هم د صوابی و او نجیب نواب نجیب الدوله چاچی صوب کې د شاه ولی الله په زمانه کې رحمت شاه ابدالي ته بلنه ورکړې وه او نواب نجیب الدوله وزیر اعظم پرې خولې دام د مانې رای ثوابی و.
نور لمین یوسفزی په ثوابی کې د ادبی نومیالیو کسانو یادونه داسې وکړه
لکه شیر محمد مینو هغه د اقبالیاتو ډېر لوی ماهر و دغه شان بیکس صاحب چې ډېر لوی افسانه نګار و خان بزمي صاحب چې د پښتو د لومړی افسانوي مجموعې په 1950 کې د هغې لومړی افسانوي مجموعه چاپ کړې ده دغه شان علي حیدر جوشی چې د کیسې بابا او دغه شان د عبدالواحد چې کدار چې د چابیتې بابا او دغه شان جمشید د توپای چې ډېر خورې خورې کیسې لیکلي دي او د کیسې بابا هغه هم نو داسې بلا شخصیتونه دې پیدا کړي دي. صوبتې د مرغوز چې ډېر لوی سندرغاړی و زلی خان یو سندرغاړی و چې هغه هم د ثوابی وه اوس طاهر بخاري د خیر ژوندی د پړوکي لاور کې چې حمزه بابا په ګډی هم ناست دی د تصوف او ډېر لوی افسانه نګار هم دی. داسې مونږ سره په ځوانانو کښې شته روحاني سبزی دی چې ډېر ښه کالم نګار دی زمونږ ملګری دی. داسې په شاعرانو کښې دي فجی ګل دی عزیز مانیروال دی هارون باچا چې کوم دی نو زما خیال دی په پښتو د سندرې په میدان کښې او د پښتو موسیقۍ په میدان کښې چې کوم ټرینډ سیټرز دي نو په هغې کښې هارون باچا اغوستی شي او هغه پښتو موسیقۍ کښې چې کوم ښایست او ښکلا پیدا کړې ده کوم نرمي او پوسوالی او خوږوالی پکښې پیدا کړی دی او بیا کومه معیاري شاعري چې هغه په ډېره ښایسته انداز کښې پیش کړې ده نو دا هم د ثوابی دی زمونږ ملګری دی زمونږ فخر دی.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د ثوابی پاړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیدي. راتلونکې اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. او زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.